سلامونه او ستوري مسید مشال ریډو په خبري غړي کې مزاب عبد الله کاکړ کله کوم هدادا سیرو جوړ او خوشاله وایست په دې غړي کې هم د سر ریپورت په باجوړ کې د جرګې وی چې د امنیت ساتلو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ په لکه مروت او بنو کې د حمله او د سی د ان اف سی ایوارډ یا قومي مدیتی ایوارډ په اړه باندې په خبر پښتونخوا کې په پوهنتونونو کې غونډې او سره د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه ورو خو پاید له خبرونه سرټکی د خیبر پښتونخوا د باجوړ سالارزو قام تری وی جرګې ورسته د پاکستان پرمنتی د روښخ کړي چې د وسوالو په فعالیتونو د سترګینه پټوي د پاکستان وفاقي حکومت وايي په ټول پاکستان کې د کډوالو پاتې کیمپونه بندوي په سرلنکا کې د سالابونو او مزکی شوهیدو له کبله درې سوه څلور دېرش کسان مړه شوي دي وسم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا د باجوړ سالارزو کام تریوی جرګي او روسته د پاکستان پرمنتی د روښخ کړي چې د وسلوالو په فعالیتونو د سترګینه پټوي او د امنیت ساتلو ځمواريدي پوره کړي د نومبر په 13 په هغه جرګه کې شامل یو قومي مشر او سیاستوال ګلکریم خان د پریکلیکټ او رول په وخت ول چې حکومت امن راوړي د کلنګونو اخستو مخه دی ونیسي پر دینو امن غشتونکو سیاست ولانو لیکلي اف ای آر دی لری کړي هدف یې وژنې د ودروي او د ملکی وګړو پر کورونو دی ډرون بریډ
باجوړ کې او پټول خیبر پختونخوا کې خصوصا په قبایلی اضلاع کې پرانا ورځ باندې بتی غختل کېږي او زمونږه ریاستی ادارو په دې بتخوري باندې مکمل خاموشي اختیار کړی د سرګې پټی کړی زمونږه قومي جرګه پر ریاستی ادارو باندې غږ کوي چې یا هو دا څه کېږي په دې کې ستاسو لاس دی که ستاسو لاس پکې نه وي نو پوری تور باندې دا بتخوري بند کړئ
د نوموړي په وینا جرګه دا غوښتنه هم کوي چې کوم وسلوال په بیامنۍ کې ککړ وي په باجوړ کې دي له موجوده کورنۍ سره حساب کتاب وسی تر اوسه پورې امنیتي ادارو حکومت د دې جرګې د غوښتنو او تورونو په اړه څه نه دی ویلي دا جرګه تر هغه وروسته سوي چې د نومبر پر 28 د صوبای سملي د غړي انور زیب خان پر کور ډرون برید وسو چې یو ملازم یې زخمی کړ د سالارزو جرګې په دې اړه د پلوټون لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې پولیس داوا کوي چې دا یو لاسي بم برید دی او په اړه تحقیقات کوي د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کورمال کې مروته وبونو کې وسلوالو په بیلابیلو بریدونو کې اته امنیتی سرتیری وژلي او ځینې نورې ژوبل کړي دي د لکه مروته د پولیسو یو چارواکي چې د رسنوي سره د خبرو اجازه نه لرله د نن شور په شرط په چارې ډول نن د تجوړي پولیسو پر ګاډي په ځان مرګرید کې یو سرتیری وژل شوی او درې ژوبل دي د منځنۍ کورمه پولیسو مشال ریډیو ته په لژلې معلومات کې ویلي چې وسوالونه په چنارک سیمه کې پرامنتی پوسټه حمله وکړه چې پکې دوه پولیس ووژل شو او دوه ژوبل شو بل خو د ډیر اسمر خان پولیسو مشال ریډیو ته پاسته وړي بیان کې ویلي چې پرون په کلاچی کې پر پوځي گاډو په برید کې د څلور سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل دي هلته د بونو پولیس لخوا مشال ریډیو ته پر وکړو معلومات کې راغلي په بکاخیلو کې پر پوځي چاوني او د پولیس پر گاډو حمله کې دوه سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي تر اوسه پورې کوم وسوالې ډلې دغه بریدونو په اړه څه نه دی ویلي د خرابه پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی داوا کړی چې پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف ای ای پاسپورت بند کړی چې لوجه سفر نسی کولای هغه د نومبر په 13 په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د نورو صوبایي صوبو اعلی وزیران په دولتي الوتکو کې سفرونه کوي خو د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره امتیازي سلوک کوي او پاسپورت په تور لیست کې دی سهیل افریدی تر دې مخکې ویلي ول چې پاسپورت اخیستل شوی دی ځنې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي حکومت اف ای ای په دې اړه څه نه دی ویلي خو په مرکز کې د مسلم لګنون او پاسپورت د مشرۍ اتحاد حکومت سوزل په خیبر پښتونخوا کې تریک انصاف له صوبای حکومت سره د خپل شدیدو اختلافاتو ذکر کړی دی د پاکستان او فاکی حکومت وايي په ټول پاکستان کې د کډوالو پاتې کیمپونو بندوي د کورنی چار وزیر محسن نقوی د دسمبر په لومړی نیټه په اسلام آباد کې خبرانه ټول چې ولستان سند او پنجاب کې د کډوالو کیمپونو ختمولو په کامیابی سره روان دي خو د نموړي په وینا د خیبر پښتون حکومت ورسره په دې لړ کې همکاري نه کوي هغه زیاته کړې چې د خیبر پښتون چارواکو ته ویلي چې هلته د افغان کډوالو کیمپونو ختم کړي خو هغه داسي نه کوي نقوی زیاته کړې چې اوس پولیسو ته ویلي چې په غیر قانوني توګه افغان کډوال دی ونیسي او او بخشي چې غیر قانوني افغان کډوال دی ونیسي او په زور د افغانستان ته ولشي د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه تازه خبرګون نه دی ورکړی خو تر دې مخکې ویلي و چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په زور د افغانانو ایستلو پالیسي غلطه ده او رسې خبردار چې په سلنکا کې د سیلابونو او مځکې شوېدنې له کبله 304 دیش کسان مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو د همغږي ادارې د نومبر په 13مه د سیلابونو په 12 کې تر ټولو زیات ویجاړون کې بللې. هغې ادارې په خبر پانه کې ویلي چې سیلابونو او مځکې شوېدنې په 25 ولسوالیو کې نږدې 1 میلیون کسان اغیزمن کړي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ریا اوسم په دې غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د باجوړ د سالارزو جرګې پر حکومت په سیمه کې د هدفي وژنو کلنګ اخیستو درولو او د امنیت پر ځای کولو شخ کړی. نن د خیبر پښتونخوا په زیاترو پوهنتونونو کې صوبای حکومت د قامی مالیاتي ایوارډ پاړه د زده کوونکو لپاره معلوماتي غونډې جوړ کړې وي. زده کوونکو څه پکې زده کړل؟
ان اف سی بارے کې ډېر زیات معلومات حاصل کړل.
ان اف سی بارے کې راځي ذکر چې دا نېشنل فاینانس کمیشن دی چې هغه بولم په خوراک ولګي، د زم په تعلیم ولګي، زم په اګریکلچر ولګي، په بل څه نو هغه وسټي زیات کم دی.
د اورګزو مشرانو د حکومت لخوا د سیمې د ځینې ولسی مشرانو نمونه د قانون په څلورم شیډول کې پراچولو تنقید کړی دی.
امن آواز او د امن خبره نن سبا په قبایلو علاقو په قبایلو سیمو کې یو جرم جوړ شوی دی.
او د افغانستان په خوست کې جرګې 15 کلنې کورنۍ دښمنۍ ختمه کړې. په دښمنۍ کې شکیل یو کس سوای
15 خوله چې مونږ دا بدی ارمان ته شی و ډیر تریخ ژوند دی. نه به په ډاډا ګرځیدای شي او زړه کې به هر ټیم نیولای کور ولا دی هم په غام ککړ وي.
نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. پایل باجوړ جرګې کو پرون په باجوړ کې جرګې پر حکومت ژغ کړی چې امنیتي پر ځای کړی. دوی دا شان له خلکو د کلنګو اخیستو او هدفي وژنو د مخنیوي موضوع هم په جرګه کې راپورته کړه. د بداسیال کې د 14 وړاندې د صوبایي اسمبلی د غړي انورزې پر کور یو ځل بیا بریڅوي چې زمواري لا چار نه د منلې. پوڅمو د وړاندې په لوی ماموند کې عملیات کړي ول چې لقبلې تر یو لک زیات کسان به کورسي ول خو د خلکو په وینا د دې سربېره هم په سیمه کې امن نه دی راغلی. تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې
دغه جرګه بالکل په باجوړ په سالارزو کې شوې ده. په غوږ کې دغه د باجوړ چې کوم سیاسي اتحاد دی د سیاسي ډلو ټولو یو په ګډه باندې اتحاد دی نو هغه هم د هغه ترڅنګ په غوږ کې چې کوم کاروباري اتحاد دی او یا دغه نه علاوه چې کوم سماجی تنظیمونه هم دي او دغه غړي هم ورغړي او خلک ټول راغون شي او دغه جرګه کړې ده. هغه په دغه جرګه کې ځینې غوښتنې کړې د حکومت او هغه کې د ټول غټه غوښتنه دا هم ده چې په غوږ کې د امنیت چې کوم دی نو هغه قائم کړي. دوی دا خبره په دغه دغه نه یو ورځ وړاندې د 23 باندې د نومبر او په باجوړ کې غلطه د شپې محل داسې و چې د باجوړ نه په خوانې چې کوم د صوبایي سیملی د لپاره غړي هم وو، صوبایي وزیر هم وو او اوس هم د صوبایي سیملی غړي دوباره انتخاب شوی دی. انور زیب خان دغه په کور چې په سلارزو راغان کړي هغه په اجره باندې داسې یو بریت شوی وو. د پولیسو د باجوړ پولیس وایي چې دغه بریت چې کوم دی نو هغه داسې کوم لاسي بم وو یو چا غورځولی چې په هغه کې د هغه یو ذاتي ملازم زخمي شوی وو. انور زیب خان او دغه ترڅنګ به دا هم چې دغه نور سیاسي ډلې چې کوم ورغلي دغه جرګې کړي دا نو هغه وي چې دغه لاسي بم بریده نه و بلکې دا ډرون بریده خو هغه به دا نه ترګند کړي چې دغه ډرون بریده چې کوم دی نو دا غني کوم ډلې کړي دي یا داسې چې حکومت کړي دي یا یو چا کړي دي دغه نه دی ویلي. خو په دغه باندې به ورته جرګه وشو په هغه جرګه کې به دا خبر وشو چې په باجوړ کې دي دغه شن ډرون بریده او یا که داسې کوم د بمی بریده دي دغه د پار د کارو شی او دغه مخنیوي د تک هم وشي په دې کې ولسی تاوان ډیر زیات کیږي. دغه نه علاوه دې دا هم ویل دي چې په باجوړ کې چې کوم قلنګونو لپاره ټلیفونونه کیږي خلکو تانو هغه ټلیفون نو مخنیوي دي وشي او که دا یو چاته ټلیفون راځي هغه لازم یو څوک کینو چې هغه څوک کی دا خپل خپلوان ورونه یا د کورنۍ چې کوم د نغه په باجوړ کې بوسیږي نو بیا هغه تن دوی ته په لاس نه ورځي نو دغه د کورنۍ زد دغه شن تقدامات پورته کړی شي او دغه ټلیفون چې کوم دی کیږي او څوک کوي نو دا عزت د خپل حکومت چې کوم د کاروای نه وکي. دا غي ترڅنګ غي بیا د هم غوښتنه له غوښتنه لرله چې را په باجوړ کې لډیر مودې راځي دغه شاند بدامنی په پیخو کې عام ولسی وګړي شو یا د پولیس غړي شو یا د پولیو غړي شو یا سماجی چې کوم ولسی مشران دي ملکان دي یا د سیاسي ډلو غړي تر دي چې د عسکري قوتونو چې کوم غړي دي نو پاغه باندې داسې وخت وخت باندې چې کوم دزونه کیږي یا په داسې 14 کېږي نو پاغه پکې تنان مړ کېږي. دوی وی چې را دغه تر ازمنګ دی باجوړ چې کوم دی معیشت چکم دی غم ډیر زیات خراب شوی دی د کاروباری حضرات چکم دی کاروبار خلک چکم دی هغه هم ډیر تر هیڅ کار کوي نو دغه شان ته پیخو مخنیوي د پاره د حکومت کوټلې ګامونه پورته کی
دا مشال رادیو دا
د خیبر پښتونخوا په لکه مروتو بنور رسمل خان او کرمکی په تیر څلور ساعتونو کې پرامنتی دارو جلا جلا بریدونه سوي د چارواکو په خبره په حملو کې اته سرتیر وشل سوي او ځین نور شوبل دي د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمه کې د وسوالو بریدونه او د فوز عملیات ورستر بلی ذاتی شیخ ځای خلک د دې پر ضد مظاهره کړي غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته د امنیت برابر کړي خو حکومت وايي په دې لړ کې د وسوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړي د بنو او لکه مروتو د حملو حال عمر وزیر راکوي
د لکی مروت پولیسو یو چارواکی چې غږ ریکارډ کول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمې ته جوړی پولیس موبایل گاڑی باندې ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتیر علاودین وژل شوی درې نور یار محمد کمال احمد او نصر الله جوبل شوی دی د پولیسو په وینا دوه وسلوال په موټر سایکل سپارول پولیسو چې ورته د درې دوه اشاره وکړه نو وتښتیدل پولیسو یې د نیولو هڅه کوله چې بیا یو پتیخته بریالی شو دویم ځان والو زولو چې یو پولیس ورته یې ووژلو درې یې ژوبل کړل د وسلوالو کمیټلې لازمه واري نه دی منلې بل طرف فوزی او استخباراتي چارواکي وای چې بنو بکاخېلو کې د نومبر په درشمه هم فوزی کنوای باندې وسلوال برید کې یو سرتیر وژل شوی دوه نور ژوبل شوی دی او نن سهار بیا د پولیسو په وینا بنو کېنټانې په حدود کې هم وسلوالو یو پولیس سرتیر محمد طارق په هدفي برید کې ووژلو بنو چاونې کې د فوز یو افسر او استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غبرید میرام شاته تلون کې د فوز پر قافله هغه محل کړي چې د نومبر په درشمه وزیرستان او بنو میرامشا سړک سیمو کې د فوزی قافلو خوندي تګرا تک په مخه ګرځبندیز لګول شوی وو د دوی په وینا وسلوالو بکا خیل ایرپورټ سیمه کې فوزی قافله باندې ډزې وکړې او وسلوال وتښتیدل نتیجه کې د شوال رایفل نایک عبدالخالق وژلې نایک کلیم د یو سلو پنځه ویش وینګ او سپاهی منظور چې د فرست پنجاب یونټ سرتیر دې ژوبل کړی دی د بنو پولیسو ڈی پی او یاسر افریدی مشال ریډیو ته وویل چې کېند تانې حدود ممشخیل سروانګی اډه کې وسلوالو نن سهار هغه محل پولیس سرتیر په ډزو ووژلو چې نو موړې ډیوټه ته روان وو وسلوال د برید پس تشته دلی افریدی زیاته کړه چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي وسلوالو زید کاروایو دایره غزولې دي بنو وزیرستان لکی مروت او خواوشا کې د ورستیو کې وسلوال بریدونه بامی چاودنې وسلوالو لخوا حکومتي کارکونکي مدني فعالان سوداګرو او نورو پنخه کولو او تختونې پیښې زیاتې شوې بل طرف د بنو ډویژن پولیسو مشر ډی آی جی سجاد خان په وینا وسلوالو زه د پولیسو فورسز او ځایي منلخکرو ګډه کروایې هم تیز شوې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا حکومت نن د سوې په تعلیمي ادارو کې د کامی مالیاتي اوارد پاړه د ځانګړو غونډو اعلان کړیو چې نن په مختلفو ادارو کې ترسره شوي صوبای حکومت شکایت کوي چې وفاق کامی مالیاتي کمیشن لمخې خیبر پښتونخوا ته خپل ونډه نه ورکوي خو مرکزی حکومت دا خبره نه مني د بداسې کې حال کې دا چې ټاکل شوی د دسمبر په څلورم به په اسلام آباد کې د کامی مالیاتي کمیشن غونډه وسی د سواته د نیاز احمد خان رپورټور
د سواد په ظریف هتون انګرو ډیر کې د قاوی مالیاتي کمیشن پاړه را جوړ شوی یو ورځنی سیمینار ته د خیبر پښتونخوا سینیئر افسر راشد خان ویل چې نن ټوله صوبه کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په پوهنتونونو کې داسې دستوري زکه کول شي چې د پوهنتون زده کوونکي په دې پوه کړي چې قاوی مالیاتي کمیشن کې د وسیلو ویش څنګه کیږي د ویل چې قاوی مالیاتي کمیشن ویش یعنی د پیسو تقسیم د آبادی په لحاظ سره تقسیمیږي چې پکې د هیواد د ټول کال آمدن 202.5 برخه مرکزی حکومت او باقي ته 55.5% برخه په سلور صوبو د آبادی په لحاظ سره ویشل کیږي د ویل چې خیبر پښتونخوا او بیا بلوچستان ته دغه برخه چې څومره ملاویږي هغه د ضرورت مطابق نه ده
کوم چې د موجوده طریقه کار دی نو دا د خیبر پښتونخوا ضرورت نه پوره کوي او د خیبر پښتونیا چې کوم ډیماند دی نو هغه د عین سره په برابر مطلب دغه کې دی دویمه خبره دا ده چوم دغه چې کوم آرټیکلز ماته سووي هغه کې دا کلیر کړل لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا چې کوم نیٹ هایډل پروفیټ ده نو هغه به دیو مطلب دا چې خیبر پختونخوا ته ورکي نو د خیبر پختونخوا تقریبا 2.5-3 روپۍ هغه د ان ایچ پی پاتې دي نو د ټول نغټ چیلنج دی چې فیډرل ګورنمنټ سره موږ کار خبر ده چې موږ ته ریکوست کولی شو اجازه غیر راکې نه نو دا موږ لپاره یو ډېر عجیبه غوندې سچویشن نښ شوی دی چې په عین کې لیکتي او اے جی این قاضي فارموله کې لیکتي په هر څه کې برابر دي لکه هیڅ نمونه هیڅ پکې نشته او فیډرل ګورنمنټ به موږ نظر کوو نو دا موږ ته غټ چیلنج دی.
ارشد خان زیاته کړه چې دغه ویش لپاره هر 15 کال بعد غونډه کیږي چې دا ځل د دسمبر په 14 اسلام آباد کې ټاکله شوې دی. وایي چې د صوبه خیبر پختونخوا موقف دی چې یو اړخ ته په خوانی قبایلي سیمه د صوبه کې ګډې کړې شوې او د هغوی لپاره د پیسو برخه نه ده سیوا شي بلخوا صوبه کې نامنۍ لوجې د صوبه اخراجات زیات شوي.
چې که تاسو د کوم چې لاین آرډر سچویشن ته وګورئ نو د دې کاغذ وجوهات وګورئ نو هغه زموږ خپل انټرنل نه دي هغه ایکسټرنل دي. ایکسٹرنل تھریٹ دے اور ایکسٹرنل تھریٹ چی دے دا دا پولیس نے دی دا دا فوج رسپانس دے نہ آگے دا فیڈرل گورنمنٹ دے نہ چونکہ دل دے کہ جسم نے فوجی آپریشن نے کی آگے چکم انٹرنل چارجز آگے منگ اور کہوں نہ منگا دا وایو چونکہ منگا دا خپل زمونگا چکم لکا انٹرنیشنل زمونگا کم اسٹریٹجک پوزیشن دے داغے دا وجہ دس حالات جوڑ شوی دی داغے ٹول زور پہ خیبر پختونخوا راغلے نہ منگا وایو دغت رستی فیڈرل حکومت والی او خیبر پختونخوا دی دے دا پری جنگ خپل وسائل اندنی طور پر تعلیم باندھ یا دخل کو بخیر بند خاص
دا پونتون مشر وائس چانسلر ڈاکٹر داؤد خان رستا مشال دوبل چدوئی دا صوبائی حکومت پہ ہدایت ہو ہسا کرے چھ دا پونتون دا کون کی دا مالیاتی ویش اور پیخو مسالو پاڑا پوہکڑی
دیده دا هم پتا ولګی چې یار دا فاټا چې به وته په خواوې دا اوس مرج ډیسټریکټس دی د 25th امندمنت کې دا د مرجر شوه دی اډمنستریټیولی او دا غا فاینانشل مرجر پاتې دی پاره باندې هر وخت په اخبارونو کې ستاسو په ټی وی په مکالمو کې خبره کیږي نو کم اس کم دی دا د اندازه وشي چې یار دا د مختلف کم زاویې دي کم انګلز دي او د دې حل بسوي کم اس کم د دې دغه د پویا وته کم اس کم دی.
سیمینار کې شریک باز د کونکو رستم مشال ډول چې دا سیمینار د زده کونکو لپاره ډیر ګټور وو او دوی د صوبې مسائل او د مرکزی حکومت لخوا د بجټ ورکولو برخې په اړه معلوماتونه خبر شول.
مانو شازیه خان دی او زما 5th سیمستر دی بی اس اګریکلچر سټوډنټ يم او مونږ نن چې دین ان اف سی بارے کې ډیر زیات معلومات حاصل کړل او په دې کې مونږ دا زده کړل چې لکه دا ان اف سی کم فاندینګ او دا چې دی صوبې په فدرل بیس باندې سونه ملاويږي. بیا
زمانو ماز دے زا 3rd سیمسٹر سٹوڈنٹ یم اگریکلچر یونیورسٹی سوات. ما خو نن دے این ایف سی بارہ کی دائز دکڑو چی دا نیشنل فائنینس کمیشن دے چی اغا بولن پا خوراک بولے گی دو زم پا تعلیم بولے گی زم پا اگریکلچر بولے گی فبل سا نو اغا وز ریز یاد کم دے زکا جدل تمونگ تا مین مسئلہ دا آمن مسئلہ را آگری دوست کنا نو اغا بجٹ چیرے ٹول پا دی سیزنو ہو لے گی او زمونگ مونگ تا زمون پا تعلیم زمون پا صحت ہو زمون پا ہر سمو تاثیر دی را بجٹ تلاسا نو دسی سیمینارز پا کار دی چی اغا کی دا سٹوڈنٹس ٹول اویر شی چی ستاسو بجٹ چیرے سحق تے اغمونگ تا ملاو شی.
قومی مالیاتی کمیشن یو اول سم غونډه بعد د دسمبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې په داسې حال کې کیږي چې پکې صوبه خیبر پختونخوا او بلوچستان د وسایل ویش په فارموله اختلاف لري. دوی وایي چې موجوده حالاتو کې د امن او امان او بیا د پسماندګۍ په لحاظ سره د خیبر پختونخوا او بلوچستان ته خصوصي مالی مرستې ورکړې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی چې په هیواد کې د پاتې افغان کډوالو پر ضد به کاروایی تیزوي. محسن نقوی ویلي چې لکه چې حکومت د افغان کډوالو ایستلو بهیر پیل کړی نو تر اوسه پورې شاوخوا 14,00,000 کډوال خپل هیواد ته ستنسوي. هغه زیاته کړې چې د افغان کډوالو کیمپونه به بندوي. طاهر خان له اسلام آباد څخه د دې تفصیل راکوي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر اسلام آباد کې خبرارانو سره په خبرو کې دغه بنیادی موضوع د افغان کډوالو او هغه دا خبرو وکړه چې څومره کیمپونه په پاکستان کې د افغان کډوالو دي هغه بدی تړي او د وړاندې نه هم پاکستان په وقف باندې د کیمپونو د تړلو پاړه باندې اعلامیې خپرې کړې وي او ځینې پکې بند شوي هم دي. خو دوی یو وار بیا دا خبره کړې ده چې دغه کیمپونه به تړي. یو بله خبره دا کړې ده چې کوم د سند حکومت دی، پنجاب حکومت دی او د بلوچستان حکومت دی نو هغوی د مرکزی حکومت پالیسی د کیمپونو د تړلو په تړاو باندې هغه عملي کړی دا خود دا ادا وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت هغه تر اوسه پورې دوی سره په دې کې همکاري نه کوي. البته دا خبره هم کړه چې دوی چارواکو ته بیا ویلي دي د خیبر پختونخوا چې هغه دې دغه کیمپونه اوتړي. نو یو دا خبره کړې ده او بل شمیر خو نه دی ورکړي چې څومره کیمپونه تړل شوی دي یا موجود دي کم نه تړل شوی. یو خبره بل وکړه چې روان کال د 2025 تر سپتمبر پورې 14,00,000 افغانان هغه پاکستان څخه تللی دي چې ځنې دوی چې هغه دي هم هغه استری دي له پاکستان نه. بلې دا خبره وکړه چې پولیس ته دا ویلې شوې دي چې کم ناقانونه دي وته یاد کړل هغه پاکستان کې موجود وي نو هغه اونی سه او هغه ډیپورټ کې. بیا دا اعدام وکړه چې محکم دنه پاکستانیان کوي چې کم ځنې دلته د تشدد پیښې شوې دي حمله شوې دي د د پټکو باغې کې افغان وګړو هغه لاس درلود.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د پاکستان د قانون او انصاف وفاقي وزیر مملکت عقیل ملک په یو بیان کې د نومبر په 13 ویلي چې د مرکز لخوا په خیبر پښتونخوا کې د گورنر راج لګولو امکان شته ځکه د په خبره خیبر پښتونخوا حکومت په مکمل توګه ناکام شوی او هلته د امنیت او حکومتداري غټي مسلې دي. خو د تریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي. د قانون چارو پوهان او شنونکي وایي چې یوازې هغه وخت آئین د دې اجازه ورکوي چې په صوبه کې کله غیر معمولی یا جنگي صورتحال وي او د دوی په وینا دا وخت کدا ګام پورته کړ سي نو دا به یو غیر آئینی ګام وي. تفصیل له پېښور د شبیر جان په ریپورت کې.
مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نن وفاقي وزیر مملکت عقیل ملک پاکستانی شخصي ټلویزیون ته تخپل خبر کوي چې خیبر پختونخوا حکومت ناکام شوی دی، امنیت، ترهګری او د گورننس پکې غټه مسله ده او مرکزی حکومت ډیر سنجیده دی چې صوبه کې گورنر راج یا بیړني حالات ولګوي. دوی وايي نه صوبه حکومت مرکز سره یو شان چلیږي او نه خپل څه کارونه کوي. دا چې د پاکستان آئین په یو صوبه کې د بیړني حالات اعلانولو یا گورنر راج لګولو په باب لا سوای نو په خبر کې د سپریم کورټ او های کورټ وکیل سجید فریدی وای
د گورنر راج متعلق چکم دے آئین پاکستان کے آرٹیکل 232, 233, 234 دا گورنر راج متعلق دی. گورنر راج کلا لگے دیشی چکلا پ صبح کے لائن آرڈر سچویشن دغه کنٹرول نہ ہوتی وی دویم پ کداوی چغات سیویر کانسٹیٹیوشنل کرائسس وی پ کے دریم پ کداوی چر پروونشل گورنمنٹ کے دا کیپیسٹی نی وی چغا حکومت چکم دے سموتھلی و چلوی تلورم پ کداوی چر د کم گورننس پ روان وی کولپس وی بخی کار پکې نکېږي او بل گراوند پکې دام کې دي شي چر پولیټیکل کنفرنٹیشن وی مطلب ملک فیڈریشن او نورې صوبې په یو طرف پی او د یو صوبې په بل طرف پی بخی نو دغه ټوله وجه کې دي شي.
وکیل علی گوهر دورانی وای چې عین په ښکارا ویل لري چې کله په یو صوبې کې غیر معمولی حالات وی سیاسی ادامیت نه یوازې هغه وخت بیړنی حالات لګی دی شي خوای دا وخت داسې حالات هیڅ نخکاری او دا ناممکن ښکاری
حالات لګی دی شي چې کول پاکستان په جنگ کې یا یو صوبې کې لټ سے امن او امان صورتحال د صوبې د کنټرول نه بهر شي صدر ته دا لګی چې او دا حالات داسې دي چې په دې کې ایمرجنسی لګول پکار دی نه غیر ایمرجنسی لګول شي. دغه خود دا چې کم دی کې پرووایزو ورکړی دا پرووایزو دا وای چې دا به اله لګی دی شي چې کله د آغی صوبے صوبائی اسمبلی قرارداد راولی او قرارداد پاس کی چې او دلته ایمرجنسی او لګا وی نه دا یو قدغند په خو بیا دې سره یو بل هم خبره کړی دا زمون دستور کې چې کو دا نوین بیا کو صدر ته بیا م لګی چې نه حالات دا سیدین اغا چې ایمرجنسی لګول شي خو په لس ورځې کې بعد دوانو اسمبلی او د قومي اسمبلی او د سنټ نه بعد دغه ریزولوشن راولی چې دلته ایمرجنسی لګول پکار دی.
ډاکټر شینون کی وای چې دا سه هیڅ نخ کاری چې بیړنی حالات په مرکز اعلان کړي. په پیښور کې خبريال او شینون کی محمود جان بابر وای چې د مرکز لخوا دا په صوبایي حکومت فشار چول دي.
د دې لپاره خو د صدر حکم ضروری وي په پاکستان کې چې کوم اسف علي زرداری دی دا خو ځان له مفاهمت باچا وي یو زمان نه دی خیال چې دی په ځان باندې تور دا یو سچ په یو صوبه کې د گورنر راج له غولې او پیپلز پارټي په دې ته تیار نشي او په خپل د اغي طرف نه د دې د غم راځي د دې مخالفتي بیانونه هم را روان دي. بل دا چې د وزیر اعظم د طرفه ایڈوایس ضروری دی او د پارلیمنٹ منظوری پکار دنه د پارلیمنٹ منظوری خو زه پخپل غنم چې پیپلز پارټی ال تد د مخالفت کی کنه کچرته او تحریک انصاف پکې پخپل موجود نه دا خو پاس کول ممکن نشي کنه او دې کې به دا څنګه ثابت دی چې صوبایي حکومت ناکام شوه دی آئینی طور باندې دا ثابتول هم وی ال تد دا زما په خیال باندې پرشر ټیکټیک سیدا یو بل دباوي ګرمه ګرمي چې کوم جوړ دنو جوړ اړه خپل خپل مقصدونه زما په خیال تر لاسه کړي
دا په مړدا د مرکزی حکومت لخوا د گورنر راج لګولو پر د عمل کې د خیبر پښتونخوا د حکومت وایان شفیع جان خپل وینا کې ویل لري چې وفاق گورنر راج لګول غواړي نو د لګوي دوی به بیا د دې رد عمل دوی ته بیا د دې رد عمل پته ولګي عوامي نیشنل ګوند هم صوبه کې د گورنر راج مخالفت کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غاګ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
د جنوبی وزیرستان کانی کورم اوسیدونکو کانی ګورم اوسیدونکو وای چې د سیمې روختونی غیر فعال دي چې لکبله مجبور دي ناروغان نورو شارونه ته یوسي د غشتنه کوي چې هسپتال دی فعال کړل سي لسیمې ځخه د صوبای اسمبلی غړي یاسف خان وای چې کوشش کوي هسپتال ودانی زر تر زر بشپړه او فعال سي نور حال د اشتیاق مسجد پر ریپورت کې
د سویلی وزیرستان پر ضلع کنی گورم سیمے اسی دن کے مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دے تانک غیر فعال اسپتال پواجا یہ دسے میں مریضوں نورے ضلعوں تا پتاگ بنے مجبور شوی دی پداغا براکش دے کنی گورم سیمے یو اسی دن کا ہی حامد برکی ویائی
تانک اسپتال یقین دے دا دے تے 20 22 سال نا جو سو ائی دے خو مطلب تیرا فائنل سو ائی نہ دے اس کو ڈیل بخش جتا دے کنا دے لگا یا دے سپرا فائنل سو ائی نہ دے تیرا سرا اس پاس ڈیرا جتا بودی دو کنی گورم دے سرا پیگا دو اٹا پر گئی دے پورے سام دے تر تر تانا دے پورے چل گئی دے ڈیرا بودی دو سرا پلا کاے بودی دو نے خاص دا دیر جتا گئی دے خالق ہونا دا تے مریضوں بھی ہے تنگے ہاں تر اوڑی پتہ اس علاج سہولت نشتا دے اس دے گونا میں نہ دا ہوستا کی چ دا ہسپتال دا نظر نظر فنوشی ویلے چ لکے خان کے تا دیر جو تا کی دے آدے معمولی بیماری دے پورا معمولی علاج دے پورا یا ہونا تا پارے یا تنگ دا دی ہاں تر پائی لوکل وتا اس فیسلٹی نشتا دے
تانک غیر فعال اسپتال پواجا دیسی میں اسی دن کی نور مشکلات دے کنی گورم سیمے یو بلو اسی دن کی نا وروئی
شاک برکی دای زره کډګورم سره تعلق لرو کی ما د کډګورم شه د میژر سره اسپیټل دای دا ډیر وخت نه باندې دای په دغه سره ډاکټرونو هه څوک نشته خلک ته ډیر جوړ تکلیف دای بل داسې دلته نه بي اچ یو چې شایستا چې مطلب د کوم مریضون بچون وی یا د زنانه وی دا خلک ټانک ته یا د ټانک نه دی خان ته نو حکومت ته پچار دای د میژر ایم ان ای ته پچار دای یا ایم پی ای ته پچار دای په دغه باندې اکشن وکړي وزر تر زر دا اسپیټل بحال ویل چې ډیر غریب خلک ته پدا سړم موسم شې چې کوم خلک دلتا وېس په کلی ګورم شه پندري ا دې غریبی نه پندې شي کاغذ سره چیرې پیسې وای نو او پډي ای خان شه پندې دلای او پټان شه پندې دلای کې چې تا پچار دوی ته هسپتال باندې ها زر نظر اکشن خو یو تا هسپتال ته بحال
مشال ریډیو چې د کنی ګورم تانک غیر فعال هسپتال په باراکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده سیف خان سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
د سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی د چارواکیو نا د کنی گورم تانک اسپتال زر فعال کول د پورا بیڑواندی گامونا پورتا کول وشتنا وکڑا او دای هم وویل چې کا اسپتال زر فعال نکړای شوی بیا و یی د سیمه اسی دن کی په احتجاج لوس پورے کول بنے با مجبور وی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
او سم د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرون لنډیز درو. د خبر پښتونخوا د باجوړ سالار زو کام تر ویجرګي وروسته د پاکستان پرامنيتي د روزا کړی چې د وسلوالو په پالیتونو د سترګې نه پټوي او د امنیت ساتلو ذمہ دي پوره کړی. د خبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان لکه مروت کرما وبونو کې وسلوالو په بیلابیل بریدونو کې اته امنیتي سرتیری وژلي او ځینې نورې ژوبل کړي دي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی سویل اپریدی داوا کوي چې د پاکستان د تحقیقات او فاکی ادارې اف ای ای پاسپورت بند کړی دي چې لواجه سفر نشي کولای. د پاکستان وفاقي حکومت وايي په ټول پاکستان کې د کډوالو پاتې کیمپونه بندوي. په سرلنکا کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له کبله 340 دیش کسان مړه شوي دي. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل. او سم د خبرونو دوه نیمایي تر ازو افغانستان ته ځو، بیا به وروسته قبایلي سیمو ته ولاړ شو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ نن د دسمبر په لومړۍ نیټه په دوحه کې د افغانانو د بشري حقوقو په اړه خپل بحثونه پیلوي. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان دوحې ته د بینټ سفر ګټور بولي او وايي کولای شي یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې پام د بشري حقوقو وضعیت ته واړوي. بینټ په د دسمبر 24 پورې په دوحه کې له قطري چارواکو، افغانانو او هلته د نړیوال ټولنې له استاذ سره جلا جلا بحثونه ولري. تفصیل په دې رپورت کې.
د خصو د حقونو یو شمیر فعالانه د قطر پلازمینې دوه ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ سفر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي توګه د خصو حقونو ته د نړیوالې ټولنې پام راړولو لپاره ښه فرصت بولی. دوی هیله څرګندوي چې دا سفر او قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې لغړو سره د ښاغلي بنت لیدنې کولای سي د افغان ښځو حقوقي ستونزې او محدودیتونه رابرسیره او د دوی د حقونو د ساتنې لپاره عملی او اغیزمنو اقداماتو ته لار هواره کړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بنت باید د دې سفر په ترڅ کې د عملي حل لارو د موندلو په هدف د افغانانو د بشري حقونو ستونزې مطرح کړي.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان.
زه هیله لرم چې دوی دا سفر عملی ارخ ولري او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت چې د طالبانو ډلې لخوا تر سره کیږي بدلون ومومي او په طالبانو په فشار زیات شي او دوی ځواب ورکوونکي وګرځوي او هیڅکله پدی مفکوری او پروسی چی روان دی پر اسمیت اونه پیجندل شی.
تخصو ده حقونو بلا فعلا فاطمه اعتمادی وایی چه که چه هم پتی رو تلورو کلونو که نردیوالو سفرونو و غندو دفغان خصو ده حقونو ده خکیدو پا برخه که کما محسوس پایل ندور کردی خوطنگار کوی چه پا افغانستان که واقعیتون پا جنگری توگا ده خصو ده حقونو وضعیت باید تکرار او وچی رلسی.
حضور جامعه جهانی در حضور نماینده های سازمان ها و کشورهای دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال ټولنې نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او وسیرل شي تر څو موږ وکولای شو یوه مطلوبه او ښه پایله ترلاسه کړو. د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت کې به پنځتیز دول بدلون ونه مومي نو لکه تر لګه د افغان ښځو په برخلیک کې یو بیرنی او لک بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره وکړي تر څو د هغو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي چې څنګه د سیمې او هاخوا هیوادونه د افغانانو د حقونو ملاتړ کولای سي. وړاندې راغلی چې سیمې ته د بینټ دا سفر د افغانستان د وضعیت په اړه د همغږۍ غبرګون رامنځته کولو لپاره د هغه روانې هڅې روښانه کوي او په دې اړه به هم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کومې ټولې اسانتیاوې اړینې دي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر سفر بندیز لګولای خو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د روان کال په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د بشری حقوقو د وضعیت د څارنې لپاره د هغه ماموریت وغځاوه. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو د حقوقو په ګډون بشری حقوقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبان وړاندې د افغانستان په اړه غونډې چې د طالبانو له استازو پرته له هیواده بهر ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په بدلولو کې بې اغېزې بللې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي او په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. دوی دغه شان د ښځو د تفریحي ځایونو، حمامونو، ورزشي لوبغالو ته د تګ او له محرم پرته پر اوږد واټن سفر هم محدودیتونه لګولي دي. د افغان ښځو د حقونو فعالینې هیله مندې دي چې په دوحه کې دا نړیوالې غونډې او تعاملات کولی سي په افغانستان کې د زده کړو، کار کولو، ټولنیز ګډون او ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي او نړیواله ټولنه دې ته اړ وباسي چې د افغانستان د وضعیت لپاره لا مسؤلیت ومني. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو د کوربتوب لپاره یو له مهمو مرکزونو ګرځېدلی دی او دغه هیواد د افغانستان په اړه د خبرو اترو او منځګړیتوب په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته دوهې د دوهې پروسې په نوم د مختلفو غونډو کوربتوب هم کړی چې پکې د ملګرو ملتونو، سیمه ییزو هیوادونو، طالبانو او یو شمېر افغان شخصیتونو استازو د بشري مرستو او په افغانستان کې د سیاسي، امنیتي او بشري حقونو وضعیت په اړه بحثونه کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست د تریزیو علي شیرو په ولسوالۍ کې د دوه کورنۍ ترمنځ په خاني دښمنۍ چې څلور کسان پکې وژل سوي په لوی پکتیا او خوست کې د شخصي سوي ول د قومي مخورو ځای اوسیدونکو په لوزلو په دوستي بدل سو او قومي دښمنۍ یو مهم لاملونو په غرونو دشتو شخصي مزکو همدارنګه په قومي مسلو شخړې دي چې لوجدو مدورای سروانی ځای مسولین وایي چې په دې ولایت کې تر اوسه له شپږ سوه ډېرې شخصي دښمنۍ سته. نورحال نجیب الله خیل په دې ریپورت کې راکوي.
د خوست ولایت د تریزی او علي شیر ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 سرویخ کلنه دښمنی د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په حلو ځلو حلو فصل او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود ړنګه او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرین شاه او حاجی مامور شاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول په یاد دښمنۍ کې څلور کسان وژل شوي او یو بل تن پکې ټپي شوی وو. د پخوانی دښمنۍ د اولوري په استازیتوب عبدالرحمن مشال راډیو ته وویل
دا 15 سالي خپل چې مونږ دا به ډیر منځ شوی و ډیر تریخ ژوند دی نه په ډډه ګرځیدای شي او نو داسې پازو دا زړه کې به هر ټیم نیولې کور ولادي هم په غام ککړ وي مور پلور ورونه خویاندې هم په غام ککړ او کورنۍ غړي هم لوړو داسې وای چې د موږ دا بدی چرمانس ته شو نه کې مو دوه ترونه لیمانځه لوړل وفات شول هغه چې کوم ما بین جانب مو هغه مو هم خپل تر زمنو داسې لکه خپل لکه خایلوس یو چاپلوس چې یو پله هغه لګي دو هم خپل ځون ته نقصانو چې موږ لګي دو هم خپل ځون ته نقصانو.
د روغې جوړې ناست ته د بل لوري پاستازي توب حنزله ارمان وویل خدای دا چې هر څوک د پیخلو را پاینځه کېدو مخکې حوصله وکړي ځکه د ستونزو هوارول بیا ډیر وخت غواړي.
تقریبا د خپل پلور نه د نوم یشت پټ شوی هغه دوالو نفر چې دي هغه هم زمو د خپل فامیل غړي دي دا مشکل جوړول چې د ډېر اسون او سر تر سوالې بیا ډیر وخت تقریبا د خپل مشکل چې تقریبا چل وخت په لټه کې.
بلخوا هغه کسانو چې په دې روغه جوړه کې حلې ځلې کړې وي په دې خوخول چې د دوی غوښتنه خېل لورو ومنله او دواړو خواو دښمنۍ ختمه او بیرته د خپلوي او دوستۍ ژوند له سره پیل کړ. یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل
خدا مانځ کې ډېر غوړ زیان رسیدل او څلور کسان همړه شوی یو کس زخمی وو او یقیني کدي ځلنه دي توایم چې په سلګونو لاکه روپۍ چارو کړی و او زب دومره نه واخ شول دومره نه مطمئن لکه کله چې دینن سره مخمخ مکرل دی غوي کې سره گاډي کړلې یا دی کومه مینا دې شي ډېر خوان وکړلو.
قومي مخور هم په پښتون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپل منځي دښمنۍ یو سره ټولنیز ستونزې غنی او زیاتوي. دوی حالې ځلې کوي چې په هر ممکنه طریقه په خوانی دښمنۍ ته حل لارې پیدا کړي او د نوې ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي. یو تن قومي مخور حبیب شاه خان ویل
څو میاشتې مخته مو قدمو کې یو دغه سې د مړو جوړو وکړه یو فند و دی غي سر مو پټ کړو دغه سې څومره چې موږ ته خدای عمر ورکړه په لې حالې ځلې کوي غیر لیدنه څو ګټه پخپله ورسو سول زوري کو چې بده کې خیر نشته په ملو مړی نژن کیږي.
د روغې جوړې په پار قوم ناسته کې چې ځای مسؤلین هم برخه اخیستي وه، په خپلو خبرو کې ویل د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ 120 قضیې ثبت شوي چې په وروستیو څو کلونو کې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په همکارۍ 120 د دښمنۍ قضیې په دوستۍ بدلې شوي او مخکینیو ښکېلو اړخونو په خپل منځ کې سوله ییز او د دوستۍ ژوند پیل کړی دی.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د خیبر پښتونخوا په ورغزو کې شمیر مشرانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې تر لاسو زیاتو مشرانو او مدني فعالانو نمونه د څلورم جدول یا فورت شیډول قانون لاندې شامل کړي دي. په دې جدول کې له شاملې دوه سره پر خلکو له هیواد بهر د سفر ترڅنګ یو شمیر بندیزونه لګي او ازادي محدودې شي. د سیمه مشرانو وایي پر دغو کسانو په جرګو کې د ګډون او د حکومتي پالیسیو د نیوکو له امله بندیزونه لګول شوي دي. د زمي انتظامی چارواکي په دې اړه لاڅنې ویلي. تفصیل د ممتاز بنگش په ریپورت کې.
د ورغزو مشرانو د حکومت هغه غام په سختو ټکو کې غندلې چې لمخې د سیمې پر لسو زیاتو مشرانو او مدني فعالانو د شیډول 4 قانون لاندې بندیزونه لګول شوې دي. د دوی په خبره یاد بندیزونه په هغه مشرانو لګیدلې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره جرګې کړې وي او د حکومت پر ځینو پولیسو یې نیوکې کړې وي. د ورغزو د حکومت غورځنګ په خونی مشر ارشد الله مشار ریډیو ته ویلي چې تر دې وړاندې هم د سیمې ځینې مشرانو د خیبر ضلع په پښتون جرګه کې چې تیر کال د اکتوبر په 11مه شوې وه ګډون کړی وو او ځایي انتظامیه وروسته په 15 مشرانو د شیډول 4 بندیزونه لګولی وو. د وویل چې کله په سیمه کې امنیت خراب شو او مشرانو د دې پر ضد غږ پورته کړ نو د هغوی په حق له هم دغه چلن تکرار شو.
هغه د بعد بیا هله کې کې امن ډیر خراب شو نو اوس امن پرمختګ د امن اواز څو کوچته اوس هغه نامې نور هم اوس نور ځوانان نور مشران هغه هم شیډول 4 کې واچولو شو او د دې وجه سه هغه امن او خبره کوي امن اواز کوي امن اواز او د امن خبره نن سبا په قبایلو علاقو په قبایلو سیمو کې یو جرم جوړ شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په ضلع کې د نامنۍ پر ضد جرګې روانې دي او ځایي خلک د امنیت ټینګښت غواړي. د جمعیت علما اسلام ځایي غړی جوید اورکزی وایي چې حکومت باید د هغو خلکو ملاتړ کړی وای چې د سیمې د امنیت غوښتونکي دي، خو د ده په خبره انتظامیه د دوی په اواز بندیز لګولو هڅې کوي.
کوم خلک چې قوم د پره علاقې د پره اورکزو د پره او امن امان د پر اواز وچتای او د خپل د خلکو حقوق د پر اواز وچتای خپل حق غاړي نو دوی بیا هغه چې د شیډول 4 کې اچي په غوی باندې پابندیانې لګي او د پابندیانې دا بالکل متنه منظور دي. مو بده د خلاف راوزو او مو بده د خلاف اواز وچتو. دوی دا کوشش ته کوم خلک اواز وچتوي د خلک مو پر شرای سکون د مدباو کوم.
قاسم اورغزی مشال ریډیو ته ویلي چې د مشرانو نمونه په شیډول 4 کې اچول د غندنې وړ کار دی. د په وینا حکومت باید د امن غوښتونکو خلکو قدر کړی وي او د هغوی نمونه اله یاد قانون څخه وشتلې وي.
د څو اخنا بیا به د امنی سر پورته کړی دی. د دې بد امنی روکتام د لپاره خلک ځایي خلک ځایي مشران هغه خپل کوششونه کوي، خو ډیر د افسوس خبره ده چې کوم خلک د دې امن راوستلو لپاره د دې بدامنی ختمولو لپاره خپل کوششونه حکومت بیا په هغه باندې هغه ناجایزه شیډول 4 کې چې هغه مشران
مونږ د ورغزو له ډیپټی کمشنر عرفان الدین او د ډیویژن کمشنر معتصم بلا سره د دریزه خستلو لپاره بیا بیا د خبرو کولو هڅه وکړه، خو بریالي پکې نشو. بلخوا یو انتظامی چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه لرله د نوم نه خودلو په شرط د نومبر په 19مه مشال ریډیو ته ویلي چې انتظامی د سخت دریزه فعالیتونو او د قانون د سرغړونو له امله دا نومونه په شیډول 4 کې شامل کړي دي او مخه یې په سیمه کې د حکومتي واک پیاوړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 9مه نیټه د ورغزو په غلجو سیمه کې ځایي مشرانو د امنیت د ټینګښت لپاره جرګه وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د بهرنیو سیمو د وسلوالو د لیدل کېدو په اړه ګامونه واخلي. د جرګې له ترسره کېدو وروسته د روانې میاشتې پر 10مه نیټه انتظامیه د 15 مشرانو نمونه په شیډول 4 کې واچول چې په یاد جرګه کې یې ګډون کړی وو. همدارنګه د نومبر په 14مه نیټه د ورغزو په ډبوري سیمه کې یوه مټر ګوله په یو کور ولګېده چې یو ماشوم په شمول دوه تنه پکې ووژل شول او یو تن پکې ژوبل شو. د پیخه پرځت خلکو د ډبوري تڼي مخه ته احتجاج وکړ او مړی هم هلتا کې خودل. په احتجاج کې مدني فعال نجیب اورغزی چې د مجبور پښتون په نوم هم پیژندل کیږي تقریر وکړ او د پولیسو د مشرانو په موجودګۍ کې په انتظامیه او حکومت سختې نیوکه وکړې. وروسته د نومبر په شلمه نیټه نامعلومه کسانو چې مخونه یې پټو نجیب اورغزی په کوهاټ کې هغه مهال لا ګاډي ښکته کړ او لزان سره بوتلو چې هغه د خپل ملګرو سره هنګوته روان وو. د عوامي نیشنل ګوند ځای مشر نواز اورغزی هم په دغه تړاو احتجاج وکړل او ویل چې د نجیب په لادارکۍ کې حکومت لاس لري. حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، ځکه مشال ریډیو په آزاد ډول د نواز اورغزی د تور پخلی نشي کولی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د یخنی موسم په پیل کې سکولونو کې ماشومان تاو د کالی اغوندي. د سواد ځینې پلارانو ویلي چې سرکاري او غیر سرکاري ادارو د یونیفارم تر څنګ د ګرم لباس اغوستو حکم کړی چې د مور او پلار لپاره دا یو مالی بوج دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت په تازه نوټیفیکیشن یا فرمان کې ویلي چې په یخ موسم کې د یونیفارم تر څنګ د یخنی مخنیوونکي لباس اغوستل اجازه لري. نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
دا یخ موسم شروع کېدو سره سم په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارو د سکولونو ماشومانو ته د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره ګرم لباس استعمالولو هدایت جاری کړي. د سواد د زده کوونکو باز پلانان وایي چې د حکومت لخوا په یخنۍ کې د زده کوونکو لپاره مخصوص ګرم لباس اچولو رعایت باوجود دوی ماشومانو ته تعلیمي ادارې خصوصا شخصي تعلیمي ادارې د یونیفارم سره یو رنگ جرسي، کوټ، مفلر، پکول او نور ګرم د اغوستو شیانو راوړلو امر جاري کړي چې ورسره دوی د نور مالی تاوان سره مخ شوي. کاروباری تن پیسل خان وای
چلا دا حکومت نوٹیفیکیشن کړه هم ده خو پرونوم ځم په سکول کې ما شومان ته لګا دا سوال جواب شوی دی چې تاسو ګری جرسیانی والی دستانی راوړی او د کمی جنې چې دا ما یو ما شومه خورزله نو هغه ته وای چې تاسو دا غ راوړی دا تاسو به کوټ والی ګری کلر کوټ په والی نو مطلب دا لکه ټول کلرونه جدا کل وای چې پلان کې دکان نه براواله هغه په عام مارکیټ کې بیان ملاویږي هغه مخصوص دکان ته بځي او دا هغه مخصوص دکان نه باخلي نو هغه مونږ وای چې کل د صوبایي حکومت دا نوٹیفیکیشن دے که په دې عمل درآمد وشي نو دا به چې مونږ به ټایم هم بچ شي، پیسې به هم بچ شي او لکه غریبي دا کاروبارونو دا حالات دلته کې په جمعي کې خاصې هم کاروبار نه نو که څوک ځانه مطلب برینډ کې به څوک اغستی شي، څوک به نه شي اغستی، څوک به ځانه کباړ کې الي، څوک به ځانه کور کې چېرته کې په کروشا په یو شي بل شي باندې د وړۍ نه جوړی نو مطلب هغه بیا دا سکولونو وال نه مني نو دا
د شریف آباد سوات ناصر عالم وای چې سلور بچی په شخصي تعلیمي اداره کې زده کړې کوي. ماشومانو ته د تعلیمي ادارې لخوا د مخصوص دکان نه مخصوص ګرم کالي اچولو امر جاری شوی. دې سره دوی د مشکلاتو سره مخ دي او ورسره د ماشومانو زده کړې هم متاثر کیږي.
کله چې دغه ماشومانو دغه متعلقه سامان نه جرسی وغیرہ نو نه سکول ته پریدي نه سملای ته پریدي بار بار والدینو ته کالونه کوي چې یاره تاسو دا بچی لا دغه سامانونه والی دا اضافي بوج چې په منګ راځي نو دا یقینا چې لکه منګ برداشت کولې نشو. دویم طرف ته د بچو مستقبل دی هغه هم په دو نشو لګولې. منګ صرف اپیل کولای شو چې یاره کم از کم دا سکولونه دی هم د سرکاري سکولونو په شان متفارق یو دغه وکی ورکی چې یاره تاسو کار قسم یونیفارم یي مخصوصا د جمینا د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره هغه دی اغوندي چې صرف د یخنۍ نه په بچي او د بیماریانو په ضد کې رانه شي.
په سواد کې د شخصي تعلیمي ادارې مالک او د خیبر پښتونخوا پرایویټ ایجوکیشن نتورک اتحادی مرستیال صدر جلیل خان په دا اړه د نومبر په 13مه مشال لري تو ویل چې دوی ته د حکومت نوټیفیکیشن ترلاسه شوی خو دغه د سرکاري تعلیمي ادارو لپاره دی او د شخصي تعلیمي ادارو لپاره پکې په واضح توګه څه قسمه هدایت نشته.
پراپرلی سرکولر چې کوم ته د پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي د طرفه اوسو نو موږ به از پرایویټ سکول ریګولر پرایویټ سکول آنر اګه د اتارټي نوټیفیکیشن به موږ از ا ټچ فالو کو د کوم هغه پوری چې تاسو د نوټ بک او یا د یونیفارم وغیرہ دی خبره وکړه نو دا خو مونږ هم زه پرسنلی سترانګلی کنډم کوم. دا بالکل نه ده پکار، ځکه چې مونږ ایجوکیشنسټ یو، مونږ دکانداران یو. مونږ له پکار دی چې مونږ ماشومانو ته فری ہینڈ ورک چې کوم ځای کې هم ځان هغه یونیفارم علی، بک علی، کاپی علی، سټیشنری علی، او چې څه ضروریات دي د کوم ځای نه هغه پوره کولی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د نومبر په شپږشتمه یو نوټیفیکیشن جاری کړی شوی چې پکې ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته وینا شوی چې د یخنۍ موسم نه بچ کېدو لپاره دی پس د کوونکو مخصوص یونیفارم اچول ضروری نه وي، او تعلیمي ادارې دې پس د کوونکو دغه بندیزونه نه لګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د نومبر لسمې نیټې یو وار بیا سلام پښتونخوا او خبرې سندرې خپرونې په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي. سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپخین له دوه تر دریو او خبرې سندرې خپرونه له دریو تر څلور بجو په ژوندۍ بڼه واوري او ګډون هم پکې وکړي. زموږ خپرونې په موبایل اپ اوریدل شي.
افغانستان چې سمندر ته لار نه لري له پاکستان سره د لارو لتړل کېدو راځي د ایران د چابهار بند لارې پر صادراتو وارداتو تکیه زیاته کړې ده. دا رپورټونو لمخې چې د چابهار په بندر کې تجارتي مالونو د شکته کېدو په ګودامونو کې د ځای پوزا کېدو او بیا بارېدو پر برخو کې ستونزې شته، خو تهران ډاډ ورکوي چې هواری به هواره به کړی. دا افغان سوداګرو په باور د کراچی لارې د چابهار پر تله لنډه او ارزانه ده. نو چابهار د کراچی بندر ځای نیولای سي؟ د دې پوښتنو جواب د احمد شبر په ریپورت کې.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي، او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لویه لار جوړه کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. دې بندر ته په 1500 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یوې احتمالي بدیلې لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وه شوې او دې ته نه و چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1900 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک له لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزوري شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار له لارې د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا له منځه ولاړ، او په 1996 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټ کچې ته ورسېدل چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول دې ته لیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت زمینه برابره کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیواله ټولنه افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیات شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاوره افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نشوای کارولی. نو هڅې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې ژمنه وکړي، او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېده او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دوه کاله وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره ښه روابط لرل، خو د وخت په تیریدو دا اړیکې هغه څه پاتې نه شول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر له لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن پر رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران بندیزونه زیات کړي دي. د 2024 کال په مې میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل،
کتا سو پتیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا دریس تزیر شي، امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري. نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ تر اورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنډ کرښې پر وښتو د پاکستان د پوسټ پر امنیتي پوسټو ډزې وکړې چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسکونو کسان وشل شول. د سیاسي علومو استاد نصر الله سنگزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خرابو روابطو طالبان هند ته نشتې کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به د سیاسي وخت په بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایط په تېرو څلور کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې دوی ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان له خوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچن وړیکو یو ځل بیا چا بهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړې. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاشوی چې د افغانستان لپاره چا بهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی او کچرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي، د افغان سوداګرو لپاره د غوره تجارتي لار ده.
د 500 کلونو را په دیخوا مشته د کراچي بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو کڅومره مشکلات په چابهار کې هم وی، تسهیلات کم وی او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملېږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شغله تلاش زیاته کړه چې شای په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار لاري په صادراتو او وارداتو کې کم وي، خو په منځمهال او وروستمهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز اژانس د طالبان په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د ایکس ریس سکنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعرفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیس 15% کې ټیټ کړي او د وسایتو فیس هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري مونږ مال استولې شو، بلی ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای، ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر وطن لري او په ځین ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې د نن شو بیا د زی په یو بندر دی سمندري د بندر د هندستان، هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لار ده. نو په دې خاطر دا مالونه خرابي او رستکیږي.
د کراچي بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي او لدې لارې په 2023 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لور ته د چابهار بندر لاري کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې لسو ورځو تر دوو اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر لاري ستونزې وي، له پاکستان سره روابط خراب وي، حل لار څه ده؟ شاغلی حافظي په دې باور دی چې افغانان باید له یوې پخوانۍ تجربې استفاده وکړي.
که اچا کاله د مخه موږ شرکت میوې د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او په کوالیټي سره د مثلا د سل تن انار سره 15 تن شپږ تن کنسنتری جوړېدلی او دا ته په هروتک کې هم د تلاشي ځکه چې یو تن 15,000 ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوې زموږ هم کمپوت کیږي.
د حافظی په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کېدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
هوایی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچی میوي یا طبي نباتات لکه زیره او هنګ دا شیان کولی شو واستو، اما پیاز خو نشي کېدای چې په تیاره کې موږ بل چیرته واستو. اما دا کېدای شي چې دا پیاز وچکو او هغه وچ پیاز چې ډیر ګران دی هغه کولی شو چې اروپا ته واستو، حتی هندوستان ته واستو هلته رواج دي
که چیرته د افغان سوداګر ستونزي د هوایی دهلیزونو او چابهار لاري تر یو برید هواري شي او هند په چابهار کې د شوی تړون لمخي نوري پانګونی وکړي پاکستان به بیرته دې ته زړشن نکړي چې افغانستان ته د کراچي لاري په عادي ډول فرانیزي دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو لاندې کې دوسر جوت شي خو دا معلومه نه ده چې دا روابط په کله او څنګه رغی شي
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسئ